غرمې 12 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ رادیو په دې ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د مرکو یوه بله برخه خپریږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو په نښتو کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې په بیگانه یو نښتو کې څلور نور ملکي وګړي هم ټپیان دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تېره شپه د دواړو خواوو ترمنځ د درنو وسلو تبادله پیل شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د سپین بولدک او چمن په دروازه کې جګړه پاکستانی لوري پیل کړې ده. خو د پاکستان د صدر اعظم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې جګړه د افغانستان لوري پیل کړه. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټی ټی پی او نورو پاکستاني مخالفو ډلو په ملاتړ تورنوي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګنې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړي دي او ویل چې د داسې هر ډول غونډې په اړه هیڅ راز معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د رسنیو د پراخو ادعاو په ځواب کې ویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په کوربتوب د خبرو په اړه رسنیز راپورونه لیدلي. خو تر دې دمه داسې هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناسته دې شوي وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه ویاند وویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیه نشي پرانیستل کېدی. دا په داسې حال کې ده چې له دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان وغواړي هم چې له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی تر هغه پورې نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې لارې به بیا نه بندوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بنټ تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې قطر ته خپل 15 ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په باب له یو شمیر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. پرون قطري رسنیو راپور ورکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپورتر سره د پنجشنبې په ورځ په دوحه کې وکتل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارډ بنر سره په کتنه کې د قطر دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تاړو د دواړو لورو پر همغږیو او هڅو ټینګار وشو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره اوسمهال خطر تتللی وو او بیګای خپل دا سفر پای ته ورسو. او میتا شرکت چې فیسبوک اداره کوي اعلان کړی چې د سترو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د خپلې مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میتا ای آی کې مدغم کړي، څو د انستاګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د میتا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تر ټولو تازه راپورونه د تفریح او د ژوند د سبق مطالب د سی این این، فاکس نیوز، لوموند، پیپل او یو ایس ای ټوډی په ګډون له ګڼو رسنیو سره د همکارۍ له لارې وړاندې کړي. د میتا په وینا دغه نوې اسانتیا کاروونکو ته دا امکان برابروي چې د محتوا له لا متنوع سرچینو استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکړل شویو لینکونو د کلیک کولو له لارې همکارو خبري ویب پاڼو ته ورشي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ژوند لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل، او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې، او رایبوزوم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډي وي په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی، چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي، چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت، خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي، د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای سي تخریبولای سي. او لایزوزم چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، مثال د خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي، چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانیلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم، یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتوي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سی وی، یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسوي، چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی، او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیات اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ویل چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا ډلبندی کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي، چې دا کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکو جوړ شوی بستی دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د بیولوژي اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولیز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولیز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبلونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبلونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې د شین رنگ پلاستیجونه دی چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریښو او ځمکې کې وجود لري مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شاو ولسی دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جوړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچیر موج کچالو ته پنځه کې دوی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دوی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شې وسی په شین رنګ اوري چې هغه په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې راځو هستا ته. هستا چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هستا کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هستا چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا چې د خپله یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شحم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هسته هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې ده هغه ډي ان ا چې ده دواړه د ارثي خواصو لیست په اړه، خو ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده سره لري چې اساسي دنده یې ډېر چې ده د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې ده خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې ده وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثلا د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم ته چیکي پیغام رسوي کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دوی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچني مالیکولونه د نیوکلیوتایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوتاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري، چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هسته د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دي هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباتات مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دي د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکی، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکی چې د دې کم حجره چې ده هغه منس تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخ ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې په ډیر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډیر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانیا یا هم سیلیا مترکه ده، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي، باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي، او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچنی اجسام دي او انزایم لري، او ګلایوکسیزوم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي، او دریمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحت مند به یاست. شراغلاست اتولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاته موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ استاذ درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسې خپل په کورنۍ کې، د باندې په چاپیریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسې چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپیریال کې، په شاوخوا کې، د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي، او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده، چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي، هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خسره کوچنۍ هډوکې، مثال په کوچنیوالي کې دا د خپله کوچنیان یې چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایو به پیدا سي، که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري، هینې روغ سالم ماشوم به اوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي، یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي، چې یعنې نوموړې مور چې د هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی
بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چی ډیر قوي نه یی، چې یو قوي ماشوم وزیږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکوهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي، د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي، د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی د اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی، که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي، په هغه کې دا دیته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنی دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي، هغه د هتروزایګوس په نامه سره، یعنی غیر خالص چې اوسي، هغه بیا د چی په نامه سره یادیږي؟ د هتروزایګوس، چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوورګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی، او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري، عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي، تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي، دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي، چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي، هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي. چې دغه دواړه بازوګان چې دي، د یو نقطه کې اوره بس وسته کیږي، دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دی د جسامت، شکل او جوړښت له مثال فرق لري. ټوله ځینې چې دی لاند، ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي، هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی. کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات، حیوانات، د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي. او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې یعنی جوړه اوسي، د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي. دوه انسر شودل کیږي، چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي. او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل نه روي، هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي. او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه، یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی، یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته، هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري، یعنی جوړ کیږي. خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي، کروموزومونه شمیر نیمه کیږي، یعنی هپلوید په نامه سره دیږي، یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې، چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري. همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري، د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي. چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور، او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي. چې دغه جینونه چې دی په دازه کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیات چې کیږي لښتوي. ورپسې راځو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول. او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي. مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي، هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي. مګر وروسته ولیدل سول چې دا خبره چې و یوازې دا نه، ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سول چې لومړي ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لمړي نسل چې کله سره تزویج کړل د دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلې دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وو یو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه و چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم منځنۍ باریزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چکم اف یو نسل سره وری وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وي یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او بیا چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص وو یعنی د دوی کم تناسب چې داسې وو نسبت هم یو پر څلور ګلونه چې وه سپین وه یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت شوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسې چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې شو مثال موږ د ویني ګروپونه ورکولای شو د ویني ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې A B O د هغه چې کیږي انتقالیږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیجه ورپسې راځو د جنس تعینې دل وایو لکه څنګه چې موږ وویل د انسانانو په هجو مثال د کروموزومونو شمیر چې دی ډیپلوید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویش جوړې دی چې په دې کې دوه ویش جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دی چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویش جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي چې دا چې فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعین دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیتونه چې دی هغه یو شان دی مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوت دی یعنی دا کوم ګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې ورپسې دا وا چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیز لري نه دا کوم ارثي خواص چې انتقالي جدا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پر اړه لري چې دوی خپل په منځ کې چې دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان اي تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونه د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دا جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکي واحدونه دي دا زموږ ستاسو د انالیزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شي دی دویمه پښتنه ده نیمګړی باریزیت واضح کړئ او اخیرنی پوښتنه ده د جنس ته ان کېدل څه ډول صورت نیسي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادۍ رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هیروي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننې خبرونه کې زما ملما هم یو خبريال دی، یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی، نو خای خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپل کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي. د ازادي رادیو د دې اونې ملما د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ د پټانغغ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی. خغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبريالۍ ته کار ویلای دی. زما ملما په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي، او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکني څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیک هیلې احترامات مقدم کوم، او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسيږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دمر در سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص سم کنه کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه د 1340 کال و چې ز په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمه ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ګورن کرخي سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرخي سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري. نو اندرالته مې دنیا ته سترګې غړولې دي، او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغه تا یو لوی لیسه ده، عالی لیسه ده، د سمکنۍ عالی لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. اندرالته سره تر سولې دي، ورسته دا غیز خزه بیا لاړه لمه پکتیا پانتون ته ازمینه مې ورکړه. د کانکور له طریقې هغه ته مې په دې ازمینه کې برخه واخیسته. لنی کومرغه چې په خونم رو باندې هغه ته د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم، او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه. او د هغې ورسته نو بیا په خپل ځ په دیار لسوا او ونې وکال کې فارغ شوم.
مننه اتسم کنای صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم لتاسو نه وورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسې او د یوې رادیو مسؤل هم یاست. هلته په ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو، خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه تر سره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول، نو په اندازه کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره به هیڅ جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاری هوار سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول موږ ته ښکاری مخامخ. نو موږ د خپل مسؤل چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به وخت نا وخت مرکه کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغه څخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعات ته لاسرسي درلود، او د کوم رادیو چې دغه تلته او ځي مسولیت لرمه په خپل غړ باندې دا د پټان غږ رادیو په نوم ده چې اف ام رادیو ده، او د پکتیا ولایت شپګول سوالي تر په خلاندې پام دي ځکه نیولې دي، او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پر خپل منډره دي وسات ورکړي دي. دا ټول ولسمه چې دي خپل موږ بد دي ژوندۍ جریانات سره هغه کول موږ سره په تماس کې او هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیو غاني امر لیکلي، او هر هغه څه چې موږ په خپل سترګو لیدل دي موږ هغه خپل خبري اعلان لرل، او تر څنګه دي عام ولسمه ځخه موږ پښتنې کول او د غوسه سره خبري اترې کول دي. دا جریانات موږ ورته ژوندۍ بڑا د نشله پارس فارل.
ډیر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کوم کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لری او هغه ولایتونه چې لدی ورسته به تاسو هغه تخبرونه کوي کوم ولایتونه دي؟
سم کرے ولسوالی دی شمال ورته د اریوب زازای ولسوالی پرته ده، او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالی پرته ده، ترڅنګ د جنوب لورته بیا د جانخیل ولسوالی پرته ده، د جانخیل سره جوخت بیا د مساحل ولسوالی ده، او دا غیر ترڅنګ بیا د غرب لورته د لجمنګل ولسوالی ده او د احمد خیل ولسوالی ده. دا مو په حال تر پوخه خلان دي نوی دي، او د پرزی کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسیږي په قبایلو کې، یعنی اقوام قبایلو اوسیږي، د قبایلی سیمې لکه د کورم ایجنسی د پړشنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي، دا مو تر پوخه خلان راوستلی دي، او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پره پره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خپرونې لرو، یا دغه سی نور مطبوعاتي خپرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبی خپرونې لرو، د دې ټول څخه دوی آگاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغغ رادیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې د مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده، چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او ترڅنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی د مم تر پخ خلانې راوستلې دي، او د همکارو رادیوګانو سره متړونه کړې دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه موږ ورکو، هغه دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد رادیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
رادیو څخه. سیالي د رادیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونې کوي، رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالي رادیوګانې لری تاسو چې غواړئ چې له هغونه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو خبر وکړه او خټکی ته اشاره وکړه، خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عوامو په هوی لپاره مختلفې برنامې لري. د رادیوګانو په برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فرختیا شي، د هغه باید ډیره چټکه واوسیږي او خپل نشرات تر لر لر سیمو وغځوي. پټنغغ رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې، چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامې شي دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیره برابرې واوسیږي، او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره، د افغاني فرهنګونو سره، د اصولو سره مطابقت خوري، نو د پالیسۍ سره په ټکر کې ونه واوسیږي. هغه برنامې، هغه خبرونه موږ مخته وړو، هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبری دي، که هغه ادبی دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ ته پوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي. نو په همدې حق له موږ پره پره کار کړی دی او الله روان یو، هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي، او دا د ولس غږ دی، او د ولس غږ چې دی هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه. ستاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته وایاس چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډیره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي، هغه فرهنګ ورسره بډای کیږي، هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوندی کیږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح ژبه بلل کیږي، یو رسمي ژبه بلل کیږي، خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دي، یا د نور ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوی دي، د نور ژبو اثرات پیر شوی دي، خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي، او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات يرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي، نقصان ورته پیښوي، وژغورل شي. بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. لنیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپل سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، ترڅو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې و چې د مړو ژبه کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبيات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ ترسره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او ترڅنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپل ولسونو اړتیاوي، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هم هغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کرکتنې ته مو وړاندې کړی وو، نو کرکتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا، هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعات او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل یا نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه خصوصو چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکه د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستون سره نیو مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنې وکړو تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې دغه شهامتونه او ضرورتیا وي چې هغه موږ راځوندې.
مننه څم کنای سه تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسه مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسه مو لیکلې دي، لنډې کیسه مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښه شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهلي ذوق د هغوندې خوښې وړ وګرځېږي او سره څه دغه خپله ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مخوخه وي، د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپل کوچنی هیله ساتلې وه، د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو، او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنی وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي، او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له درد څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اوریدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته د هیلو نغمو تصویر او خیالي عمل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي څپرکي پر سیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي، او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوالې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي، او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو، د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بې وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، یا د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمند اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه پدا د خلکو د عامه پوهاوي په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي، تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنری نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنری نثر مو راته لولای اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږه ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږه هغه علم، زمونږه هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار ښکلی بخملی موسم دی، چار چاپیره د خزان ټول مړاوي کائناتو د ژوند نوې تازه سا اخیستی. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلې سره هم سازه دي. د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډیره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډیر ویاړ بولم او ډیر فخر بولم چې په خپل دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کی، مرکه کی، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسي. دا د خلکو لپاره یو ډیر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډیره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالات د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکری لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسیږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسیږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد، ملت، د بل ملت یا د بل هیواد څخه بلې، ولسونه د بل څخه بلې شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپل فرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نجدي او مسائل چي دي دې ته باید موږ د فائټر کې کیږو. افغان ته د افغان پسترګو وګورو، انسان ته د انسان پسترګو وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلما په پروګرام کې میلمو. تر بلې خبرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. هیچاره
د ازادۍ میلما.
د ازادۍ رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادۍ رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.